څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوري شي چاري په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجو په اړه اورېدل شي چې یو انتخاباتي ډله ټینګار کوي چې نتیجه دې ژر تر ژره اعلان شي، بل ډله د رایو پر بیا شمېرنې ټینګار کوي. کمیسیون څه وایي؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه عصمت چاروان اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا یا بل سبا به د ولسمشر د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان شي. د امریکا د دیموکرات ګوند مخکښ کاندید جو بایدن وایي افغانستان ته د اضافي ځواکونو له لیږلو سره د پخواني ولسمشر باراک اوباما د پریکړې مخالفت کړی وو، او د پاکستان حکومت وایي هغه قاضي به لیرې کړي چې د دغه هیواد پخواني پوځي دولت مشر پرویز مشرف ته د اعدام سزا اورولې وه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې به سبا یا بل سبا اعلان کړي. د دې کمیسیون ویندوی زبی سادات نن جمعه ازادي راډیو ته وویل حاضرده مده بخلان او فاریاب ولایتونو د پایلو پر پانو له تخنیکي پلوه غور کیږي. د زیاته کړه
همکاران تخنیکی
مثلا زکار کنه دی وایز مش تخنیکی همکاران پری کار کوي چې په سیستم کې ثبت کړی، او بل اخره د کمیسون مشران پری پریکړه وکوي. نهایی هڅه کوي چې د دې اونۍ په لومړیو کې یعنی سبا یا بل سبا ابتدایي پایلې اعلان کړو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په وو ولایتونو کې چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د رایو بیا شمیرلو مخه نیولې وه، دا بهیر بشپړ کړی دی. ټاکل شوی و چې د میزان د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې د میزان په وبشتمه اعلان شي. لبل خود عبدالله عبدالله په مشهد د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله ادا کوي چې د وبشت ولایتونو د رایو په بیا شمیرنه کې درغلي شوې ده. د انتخاباتي ډلې مخکې ویلي وو چې د دغو ولایتونو رای دې یو وار بیا وشمیرل شي، ځکه چې تیر ځل دوی د رایو بیا شمیرل بایکاټ کړی وو او استازی نه ورلیږلې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د وبشت ولایتونو رای د دریم ځل لپاره نشي شمیرلی. د ملي اردو چارواکي وایي تېر شپه د بغلان په ډنډي غوري ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. دا خبره 211 پامیر قلو اردو رسنیو ته په یو استبولي پیغام کې کړې ده. په دې پیغام کې ویل شوي چې پر طالب وسلوالو د ماینونه داسې مهال وچاودل چې د امنیتي ځواکونو په لاره کې د ایښودلو لپاره انتقالول. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په جوزجان ولایت کې پولیس وایي تېره شپه په یو هوایي برید کې یولس وسلوالو طالبانو ته مرژوبلا اوښتی ده. د جوزجان امنیه قمندان عبدالواحد وجدان نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا هوایي برید تېره شپه د طالبانو پر هغه پوسته شوی چې له بار وړونکو موټرو یې کمیشن اخیست. د ښاغلي وجدان په وینا د هوایي برید د شبرغان مزار شریف د لوی لارې په اوږدو کې د خانقا ولسوالۍ په شاه میرزا سیمه کې شوی دی. وجدان وویل
ضربه هوایی گمرک شد خلای کنه در راشا آسمان از دست دارد و پای نفر شد بای رفش تشت نفر شد زخمی است.
د جوزجان د پولیسو د قماندان په وینا طالبان له شپږو میاشتو راهیسې په دې سیمه کې د شبرغان مزار شریف په لاره ګمرک جوړ کړی او له سوداګرو پیسې اخلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د دیموکرات ګوند مخکښ کاندید جو بایدن وایي افغانستان ته د اضافي ځواکونو له لیږلو سره د پخواني ولسمشر باراک اوباما د پریکړې مخالفت کړی وو. بایدن د ولسمشر باراک اوباما مرستیال وو. د اوباما د حکومت په موده کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 1,00,000 تنو ته رسید. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې جو بایدن پرون پنجشنبه وویل دا به تېروتنه وي چې هغې جګړې ته ځواکونه واستول شي چې امریکا یې ګټلی نشي. د ولسمشر ترامپ حکومت په وروستیو کې پتیلې چې له افغانستان څخه 4,000 ځواکونه وباسي. د پاکستان حکومت وایي هغه قاضي به لیرې کړي چې د دغه هیواد پخواني پوځي دولت مشر پرویز مشرف ته د اعدام سزا اورولې ده. د پاکستان د قانون وزیر فاروق نسیم پرون پنجشنبه وویل حکومت به د قاضیانو له عالي شورا وغواړي چې د هغو درو قاضیانو د پلاوي مشر لیرې کړي چې مشرف ته د خیانت په تور د اعدام سزا اورولې وه. نسیم وایي د پېښور د لوړې محکمې د قاضیانو مشر وقار احمد سیټ د قضایي سلوک سرغړونه کړې ده. فروغ نسیم زیاته کړه چې قاضي سیټ چې په پریکړه کې څه لیکلي هغه د اساسي قانون په خلاف دی. شپږاویا کلن مشرف اوس د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې جلا وطن دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې حال کې جاپان ته تللی چې دا هیواد هڅه کوي د امریکا او ایران ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا په اوج کې منځګړتوب وکوي. روحانی د ایران لومړنی ولسمشر دی چې له شاوخوا شلو کلونو وروسته جاپان ته سفر کوي. دی وروسته له دې دا سفر کوي چې د جاپان صدراعظم شینزو ایبه د جاپان په د جون په میاشت کې په څلوېښتو کلونو کې د جاپان د لومړني صدراعظم په توګه تهران ته لاړ. او د مسکو په مرکزی برخه کې پرون پنجشنبه د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو د دفتر مخ ته 15 تنه په ډزو ژوبل شول. د روسیې د فدرالي امنیت خدماتو چارواکي وایي چې په ټپیانو کې یو ملکی وګړی هم شامل دی. دوی د حمله کوونکو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو یادونه یې کړې چې برید کوونکی د پولیسو په ځوابي ډزو ووژل شو. خو سیمه ییزو رسنیو ویلي چې حمله کوونکی د مسکو اوسیدونکی و او د شوق له مخې د ډزو تمرین کاوه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د سبا ته هم پلن انتخاباتي ډله ټینګار کوي چې د وبښت ولایتونو رایي چې په خوا د دوی د څارونکو په غیاب کې شمیرل شوي وي له سره وګڼل شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مې دا مسله مطرح کړې.
انتخابات کمیسیون د قانون مطابق ټول ناظرینو ته نماندانو او خلکو ته دعوت ورکړی و په وخت کې دوی د بیاشمیرنو تفتیش ترسره کوي.
د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم مرستیال سرور دانش بیا ټینګار کوي چې نتیجې دې ژر اعلان شي.
دیگر اجازه ندهد که با سرنوشت کشور و با زندگی مردم بیش از این بازی شود.
پروزگان که ترسل و لدیر و کورونی و سر و روست تردیم رستی وشوی چه ازادی ردو دیدی بیوازل و پاره را پرو نخباره کرد.
ازادی ردو اختنده ایتیم نرای واوری دزمان نرای واوری دی کندو دی غریب نرای واوری.
په همدې روزګان کې د سولې په نوم د فوټبال تورنمنت هم پای ته ورسید.
لومړی مقام اتفاق فوټبال لوبډلې خپل کې، او دوهم مقام رحیمی فوټبال لوبډلې خپل کې، درهم مقام میوان فوټبال لوبډلې خپل کې.
احمد شبریم تاسو ډیر ډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د عبد الله په مشهید د سبات هم پالنې ټاکنې زړډله د وبشت ولایتونو په دوهم ځل رائے شمیرنه او څېړنه کې د درغلي ادعا کوي. د دغه ډلې غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته وویل چې له دوی سره په دې اړه اسناد موجود دي. د سبات هم پالنې ټیم د دریم ځل لپاره د وبشت ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې غوښتنه کوي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د وبشت ولایتونو د رایو بیا څېړنه او شمیرنه د کورنیو او نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شوې ده، او د بیا ځل شمیرنې په اړه یې دوی هیڅ ډول تصمیم نه لري. په همدې حال کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم له کمیسیون غواړي چې ژر تر ژره د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله لا هم د دریم ځل لپاره د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې په اړه پر خپل پخواني دریز ټینګار کوي. وایي چې که کمیسیون د وویشتو ولایتونو رای د دریم ځل لپاره ونه شمیري، دوی به د دغه ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې په پروسه کې د شوي تقلب په اړه اسناد او شواهد د شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. د دغه ټاکنیزې ډلې غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته وویل:
معلومات موثق ما داریم دی 27 ولایت
د وای مو کر معلومات لرو چې په دې وویشتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پر مهال درغلې شوې. په همدې دلیل مو په دې ولایتونو کې د دریم ځل لپاره د رایو د بیا شمیرنې غوښتنه کړې ده. په خپل دې غوښتنې ولاړ یو. موږ هیله لرو چې د ټاکنو کمیسیون باید زموږ غوښتنې ومني، کنه موږ د شکایتونو کمیسیون ته خپل غوښتنې سپارو.
ای خواسته خدا د کمیسیون شکایت انتخاباتي هم دنبال میکنیم.
د دې تر څنګ د 300,000 نورو رایو باطلول حق غوښتنه ده چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم کړی ده. انتخاباتو کمیسون که څه مني چې د غړای لټاکل شوی طرز عمل سره برابر نه دی، خو وايي ځکه معتبر دي چې له نورو ټولو شرایطو برخمن دي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تر دې وړاندې ویلي چې که غوښتنو ته یې مثبت ځواب ونه ویل شي لومړنۍ پایلې به ونه مني. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مرستیال عصمت الله مل وایي د 22 ولایتونو د رایو بیا څېړنه او شمیرنه د کورنیو او نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شوې ده، او د بیا ځل شمیرنې په اړه دوی هیڅ ډول تصمیم نه لري.
نه مونږ هغه د ناظرینو مشاهدینو د کاندیدانو د ټولو په زورداش کې نظارت دوی نظارت وکړه او مونږ تفتیش او باشماري وکړه په 22 ولایتونو کې، او هغه پروګرام تړل شوی ده. او بیا مونږ نه ورته کوم مجلس نیولی، نه تصمیم لرو او نه ځو چې بیا باشماري وکړو.
ښاغلی مل وویل چې په نورو ولایتونو کې هم د رایو د بیا ځلې څېړنې او شمیرنې پروسه پای ته رسېدلې ده، خو د دریو ولایتونو معلومات د خرابې هوا له امله کابل ته نه دي رسېدلي چې د نن ورځې تر پایه به ورسېږي. په همدې حال کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم دوهم مرستیال سرور دانش د ټاکنو له کمیسونه غواړي چې باید لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. ښاغلی دانش چې د جمعې په ورځ یې د محصلینو د فراغت په ویاړ په یوه جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې وویل یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو چې د ټاکنو پروسې ته له لومړي سره ژمن نه دي، د خلکو رایې او ټوله پروسه یې ارغمل کړې ده. ځینې سیاسیونو او ټاکنیزو ټیمونو چې له لومړي سره په دې پروسه چندان باور هم نه درلود، هڅه یې وکړه چې دا پروسه له ستونزو سره مخ کړي، او له تیرو دوه میاشتو راهیسې ټاکنیز کمیسیونونه او د خلکو رایې یرغمل کړي دي. ښاغلی دانش له ټولو اړخونو غوښتنه وکړه چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې باید ومني. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو هم د ولسمشرۍ ټاکنو له نوماندانو ورته غوښتنه کړې وه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په ټولو 34 ولایتونو کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو بیا شمیرنې او تفتیش بهیر عملا بشپړ شوی دی. دوی وایي د لومړنیو پایلو د اعلان پر وړاندې هیڅ تخنیکي خنډ نشته، او دوی چمتووالی لري چې راتلونکې اونۍ لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې دوی به د 22 ولایتونو رایې بیا ونه شمیري چې مخکې یې ګڼلې دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې انتخاباتي ټیم استدلال کوي چې د دوی د څارونکو په غیاب کې دا رایې شمیرل شوي دي. نو اوس په څه کې شي؟ د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید څخه مې دا پوښتنه وکړه.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې مورد کې پر نه راځي، هغه دا ده چې انتخابات کمیسیون د قانون مطابق ټول ناظرینو ته نوماندانو او استازو ته دعوت ورکړی و چې په وخت کې دوی د بیا شمیرنو تفتیش ترسره کړي. ولدا چې په اعتراضي موارد باندې ځینې ټکټونه خپه وو او دوی د اعتراض پر اساس باندې دغه پروسه پرېښودله، نو له موږ ځینې ستونزې پیل شوې ده. که څه هم پروسه کې نظارت شوی ده، د کې موږ خبرې چې ځینې مدني ټولنې هم موجودې وې، د موږ په شمول باندې همدارنګه یو دوه ټاکنیز ټیمونه هم پکې موجود وو. خو اوس په دې خاطر چې دوی که اعتراض هم لري یا اندېښنې هم لري، پروسه څومره چې وګدیږي او د کمیسیون سره پاتې کیږي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره، فکر کوم چې د دې پر ځای باندې چې هغه دغه پروسې ته خیر ورسوي، سلام د پروسې سلامتیا تضمین کړي، نور ورځ تر ورځې پکې جنجالونه او نوې خبرې پیدا کیږي، نو زموږ په عامه ښه به دا وي چې دغه مسایل ټول شکایت کمیسیون سره مطرح شي، او د شکایت کمیسیون د قانون چوکاټ کې واک لري چې هم د ازلي تفتیش حکومت کړي، هم د ابطال بحث مطرح کړي او
اتاده. البته د ثبات هوام پالنې د انتخاباتي ډلې یو استاذ یا صدر رډو ته وویل چې دوی به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته ورشي او له هغوی به تقاضا وکړي چې دا هڅه وکړي. ستاسو په باور تاسو دا خبر هم وکړه چې دغه پروسه باید ډیره ونه ځنډي شي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید په څومره وخت کې دغه مشکلات حل کړي؟
کله چې پایله اعلان شي نو دلته هغه څوک چې معترض دي یا شاکی دي، دغه لپاره قانون وخت ټاکلی ده چې 8 کال تر کې باید خپل شکایتونه درج کړي شکایت کمیسیون سره. بلغه هغوی هم وخت لري، یعنی په مجموع کې ما کوم خبر شکایت کمیسیون سره کړی ده، نهایتا هغوی یو میاشت زیات لري یا اتیا لري که شکایتونه زیات وي تر څو دغه بحث مباحث ته رسیدګي وکړي. نو دا اعتبار کړه کې د شکایتو په اندازې باندې همدارنګه څومره ضرورت پېښېږي چې په ولایتونو کې بیا دغه بیا شمیرنه او تفتیش تر سره سی او بیا به موږ چکی معلومات راغون سی او پروسس سی، نو یو څه وخت درسته.
رشید صاحب، دلته دغه کلی اعتراض چې د وښتو ولایتونو رای باید بیا وشمیرل شي. په دې برخه کې څه فکر کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ډیر ژر پریکړه نشي کولای چې یې وشمیري او یې ونه شمیري؟
کولای شي، خو په وخت کې شکایت کمیسیون مداخله کولای شي چې لومړنۍ پایله اعلان شي. اوس فکر وکړي چې دغه بحث لکه یو دعوا غونډې شوي، یو طرف مدعي ده او بل طرف مدعي علیه ده. دوی دواړه په خپل موقفونو باندې اصرار کوي. انتخابات کمیسیون په خپل موقف باندې اصرار کوي چې ما کار خپل سره کړی ده او نور څه د اعتراض لپاره کوم مال لپاره کوم ځای پاتې نه ده. او قانون هم دا وایي چې که چیرته دغه حالت پیښیږي نو خو د پایلې فلانی لومړنۍ دي، نهایي نه دي. او په دې هر رقم تغییر او د بدلون بدلون موضوع پکې شونې ده. کله چې پایله لاندې شکایت کمیسیون لکه د محکمې غوندې رول لري چې هغه په دغه مورد باندې بیا څېړنه وکړي او د قانون په شکل کې ورته بیا ځواب ووایي.
له قانوني پلوه یې ممکن ده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ته څوک د مدعي علیه په سترګو وګوري؟
یعنی اوس دغه قضیه هم دغه جوړ شوی ده. تاسو وګورئ چې فرمسال وګورئ چې کله پریکړه باندې اعتراض موجوده نیم د منلو د نه منلو موضوع مفصل ده. نو قانون د شکایت کمیسیون په دې خاطر جوړ کړی چې کله لومړنۍ پایله اعلانېږي، یعنی کله چې خپل کار ته سره کړو، خپل څوک په باندې راضي نه وي، پکې چې اختلافي سره د مورد کې او باید مرجع غږ ووري. نو شکایت کمیسیون د خاطر جوړ شوی چې هغه تقریبا یو شبه د عدلي یا قضایي بنسټ رول لري چې دغه شکایت ته وي رسیدګي وکړي او حتی هغه کوم څه مثلا د جنایت په نوبل کې پکې وي هغه تثبیت کړي، هغه عدلي او قضایي مراجع ته وروپیژني. نو دغه تقریبا دوه دلته د قضایي شکل ورته
د شکایتونو د کمیسیون په برخه کې کچرته په هغه باندې هم اعتراض رامنځته شو، د حل لار به څه وي؟
نو د قانون مطابق د شکایت کمیسیون پریکړه نهایی ده. که د انتخابات کمیسیون په غو باندې خوښ نه وي او د کاندیدانو سم خصوص خوښ نه وي، هغه بس بیل ده. اما د قانون مطابق نور دلته د محاکم لپاره ځای نشته، بل بنسټ پکې نه لرو او فقط دغه پریکړه چې هر څه وي نهایی ده.
ډیره مننه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په ښوونځیو کې له ماشومانو د جنسي استفادې او ځورونې د ادعاو په اړه اروپایي ټولنې ویلي دي چې خپلواکه او بې طرفه څېړنه باید وشي. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې راغلي دي چې دوی له دې عمله په دې موضوع کې د بشر د حقونو د غوښتونکو د غلي کېدو هڅې کوي او دې شي اندېښمن کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په دې ارتباط یې څېړنې روانې دي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د لوګر په ولایت کې د خوانځي ول زکونکو نه د جنسي ګټې اخیستنې راپورونو د اروپאי پارلمان جدي اندېښنې راپارولې دي. د اروپا پارلمان 13 ورځې نه وخت د یو پریکړه لیک په خبرولو سره د افغانستان له لوی څارنوالې غوښتنه کړې چې په دې اړه دی او بي پري څېړنه ترسره کړي. اروپאי پارلمان ویلي موږ د دې خبرې په اوریدو سخت متاثر شو چې په لوګر کې د خوانځي له هلکانو ناوړه جنسي استفاده شوه او د بشري حقوقو د مدافعانو د هڅو مخنیوي کیږي. زموږ پیغام ښکاره دی، افغانستان کې بچبازي او له هلکانو جنسي استفاده باید لمنځه یوړل شي. په پریکړه لیک کې د افغانستان له حکومت څخه غوښتل شوی چې د لوګر د قضیه په اړه لازم تحقیقات ترسره کړي او هغو کسانو سره چې له ماشومانو په ناوړه استفادې کې دخیل دي قانوني چلند وکړي. اروپایي پارلمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په حواله ویلي چې د لوګر په لږ تر لږ شپږو خوانځیو کې له یو سل شپږ دېرش هلکانو جنسي ناوړه استفاده شوې ده. همدارز ویل شوی چې د څېړنو په لړ کې تر دې مهاله سل ویډیوګانې په انټرنیټ موندل شوې چې لږ تر لږه و هلکان پکې مړ لیدل کیږي او پنځه نور د خپلو کورنیو لخوا وژل شوي. اروپایي پارلمان همدارس د بچبازۍ په اړه ویلي چې په کلیوالو سیمو کې د بنفوزه کسانو او آن سیاسي څیرو او د پاوز افسرانو لخوا معمولا للسنه تر اتلسو کلونو کمومره لرونکي هلکان له بېوزله کورنۍ واخیستل کیږي یا یرغمل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پریکړه لیک په حواله عدالت ته نه لاسرسی په سیمه کې د ناوړه ګټه اخیستونکو نفوذ او کلتوري محدودیتونه چې د ماشوم له حقونو څخه د کورنۍ عزت ته ډیره ترجیح ورکوي هغه لاملونه دي چې نه یوازې ماشومانو عدالت ته لاسرسی پیدا نه کړو بلکې په وړاندې ستونزې نورې هم ډیرې شوې. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي د لوګر د قضیه په اړه د څېړنو د پیلېدو خبره کوي. د دې ادارې ویان جمشید رسولي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په خپلواک او بې پرې ډول څېړنې مخته وړي.
ما بر
مردم افغانستان
دی وای موږ د افغانستان خلکو خپل داخلي او نړیوالو ملګرو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان لوی سرنوالي ځان مکلف او مسول ګڼي چې دا قضیه په جدي منصفانه عادلانه او مستقلانه ډول وارزوي. داسې کارونه په افغاني او اسلامي فرهنګ کې ځای نه لري.
فرهنګ افغاني هم هیڅ جایګاهی نداره.
د تیرې لمریزي عقرب په وروستیو کې د لوګر مدني ټولنې د یو راپور په خپرولو سره ادا وکړه چې په وروستیو شپږ میاشتو کې په دې ولایت کې له نږدې 1500 زده کوونکو نه د خپلو ښوونکو لخوا جنسي استفاده شوې ده. که څه هم وړاندې تر دې د لوګر د مدني ټولنې مسؤول موسا محمودي په یو ویډیو کې چې د ملي امنیت له لوري خپره شوې وه په لوګر کې له زده کوونکو نه د جنسي ګټې اخیستنې راپور ناسم بللی و او په دې اړه یې بخښنه هم غوښتې وه. خو د افغانستان د مدني ټولنو رئیس عزیز رفیع وایي چې له ښاغلي محمودي نه د ملي امنیت څېړنې لامل شو چې نوموړی فکر وکړي په دې هیواد کې د بیان ازادي له خطر سره مخ ده. ښاغلي رفیع وایي چې اوسمهال د موسا محمودي او ملګرو ژوند یې په خطر کې دی.
دی
وایي موږ تر اوسه دا احساس نه و کړی چې د بیان ازادي تر دې حده په خطر کې شي. کله چې یو څوک د افغانستان ټولنیزې ستونزې افشا کوي نو تر دې حده تر فشار لاندې نیول کېږي. د موسا محمودي او ملګرو ژوند ته جدي خطر متوجه دی. ښاغلی رفیع وایي چې حکومت د محمودي د ژوند د تامین په هدف تر دې دمه هیڅ نه دي کړي. خو د افغانستان په ملي امنیت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې موسا محمودي په دې خاطر نیولی و چې په لوګر کې ژوند ته ګواښونه متوجه و. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي. دغه شان وویل چې موسا محمودي بشر حقونو کمیسیون ته سپارل شوی او اوس مهال په امن ځای کې ژوند کوي.
د پاکستان حکومت د هغه قاضي د لرې کېدو هڅه کوي چې د دغه هیواد پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف ته روانه اونۍ د اعدام سزا اورولې وه. اسلام آباد په څه اساس د قاضي د پریکړې مخالفت کوي؟ له عصمت څاروان اورو.
د پاکستان حکومت د دغه قاضي چې سیټ نومیږي د لرې کېدو هڅه کوي چې د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د اعدام حکم صادر کړی و. ګمان نه کېږي چې دا پریکړه به عملي شي ځکه پرویز مشرف له څو کلونو راهیسې په دوبۍ کې جلا وطنه دی. د پاکستان د قانوني چارو وزیر فروغ نسیم پرون ماښام په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د تفصیلي پریکړې شپږشپېتم پاراګراف ښیي چې ښاغلی سیټ د محکمو مشري نشي کولی. دوی یعنی د قاضي په قانونی صلاحیت باندې انتقاد لري. فروغ نسیم دا هم وویل چې قاضي سیټ چې په پریکړه کې څه لیکلي هغه د اساسي قانون په خلاف دي. نوموړي دا څرګندونې تر دې وروسته کړې دي چې درې کسیزې ځانګړې محکمې پرون له هیواد سره د ستر خیانت په قضیه کې پرویز مشرف ته د مرګ د سزا تفصیلي پریکړه خبره کړه. تر دې مخکې د دسمبر په 18مه محکمې لنډه فیصله اورولې وه چې مشرف پوځ او حکومت ورباندې انتقادونه وکړل. وقار احمد سیټ همدا قاضي چې دوی غواړي چې لري کې د 2013 میلادي کال له جون څخه د پېښور د لوړې محکمې مشر قاضي دی او په خپل مشرف له 1999 څخه تر 2008 پورې د پاکستان واکمن و.
خو تر دې پخوا هم د پاکستان پوځ او حکومت د مشرف د اعدام پر سزا انتقادونه لرل کنه؟
هو، نه یوازې پوز بلکې د پاکستان حکومت د ځانګړې محکمې له لوري د دغه هیواد پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د اعدام پر سزا انتقادونه کړي او ادعا کوي چې د نوموړي دفاع کوونکو ته د عادلانه محاکمې حق نه ورکړل شوی. د پاکستان لوی څارنوال چې د حکومت استازی دی او نوم یې انور منصور خان دی، د سه شنبه په ورځ ول حکومت به د قانون دفاع وکړي نه د کوم ځانګړي کس. د همدار ازول په غیاب کې محاکمه معموله چاره نه ده. د پاکستان پوز مشرف ته د اعدام پر سزا توند خبرګون شو دلې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه. او واکمن تحریک انصاف ګوند هم چې پوز ته ډیر نشتی بلل کیږي د دې فکر مخالفت کړی دی. لبل خو صدر اعظم عمران خان د چهارشنبه په ورځ د جنرال مشرف پر ضد د محکمې پر پریکړې د بحث لپاره له جنیوا څخه د خپل تحریک انصاف ګوند د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه.
او مشرف څه ویلی دی؟
مشرف د روان دسمبر په لومړیو کې له روغتون څخه په یو خبره کړې ویډیو کې د ځان خلاف دوسیه بیا اساس و بلل. البته د دې دوسیې په اړه خبرې کړې وې. دا خبرې تر دې مخکې وې چې دا قاضي حکم صادر کړي. د همدارس په دې ویډیو کې ویلي چې په محاکمه کې د ځان د دفاع اساسي حق خوړل شوی او دوسیه ورته په بیړه جوړه شوې ده.
او د بشري حقونو ډلې څه وایي؟
د بشري حقونو ډلې خصوصا د بشري حقونو د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیستي انټرنیشنل د جنوبي آسیا مرستیال رئیس عمر وړایچ د مشرف د محاکمه کېدو هرکلی کړی او دی ویلي دي چې دا تشویقونکی ګام دی چې پاکستان د زورورو جنرالانو د معافیت دود ماتوي.
مننه.
ستاسو له پیغامونو
الله نظر خبر کوم د ننګرهار ولایت نه. ورور لکه څنګه چې دوه ورځې کېږي ستاسو د کډوالو په باره کښې راپور خور شو چې دومره خلک د افغانستان سره د ستونزو کاتې ولږې سره مخ دي. هغه بیا موږ شکر دی الحمدلله افغانان په خپل وطن کښې اوسېږو، خپل همت به کوو، دومره به د لږ نه مرو انشاءالله، په خپل وطن کښې خدمت کوو، کار کوو، لږې به نه مرو. وزارت د مهاجرینو دا خواهش کوم او دا حکم ته چې هغه د مهاجرینو په نوم ښارګوټي چې په ننګرهار کښې وو او 15,000 یوزونه اوس هم د خلکو په لاس بانکونو کښې تاته پیسې تحویل کړي دي، اوس ګورې دې سرنوی چې ګرځي ورته په ملک کښې د هغې خلکو یواځې غم وکړه چې تا دې په بانک کښې پیسې تحویل کړي 15 کاله وشو چې په افغانستان کښې دهلته مونږ ګرځو او راغلي کالوني تا ته م چې دې پیسې داخل کړي، دوه ښارګوټي د په نوم دي. ته ورته که وزارت مهاجرینو ته د هغې 15,000 نمرو پوښتنه وکړه او راشه ننګرهار، دا په میلیونو ماشومان هم ستاسو د لاسه بېخي واده شو، مونږ مخکې هم دا پیغامونه ډېر پرېښه او بیا هم پرېښو، دا زمونږ کالوني حق دی، بیا به هم پوښتنه کوو، بیا به هم کوو، مونږ د چا چندې خورو او منډ لګرو ته څوک چندې را کړي، مونږ الحمدلله خپل خدمت کوو، خپل کارونه کوو، مونږ ته د خپل بشري حقوق ورسېږي. وسلام.
شرف الدین د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالۍ یم. زه اوس اوسېدونکی په هرات کښې یم. د شدایي وسط په جادو کښې موږ سره کومک نه ده شوی، موږ ته سروې نه ده راغلې، موږ دلته په داس ساحه کښې پراته یو، دا اوس هم د بارانو او د یخو د لاسه موږ ماشومان زموږ کوچنیان او ګرده مریضان شتله، مریضان کېږي، موږ خپله هم په خدای د لاسه د پښو لیدلي داسې د حالات سره خراب ده، حالات خراب د مهاجرو د خلکو سروې را سره چې که جواب را کړو چې شمېره خپل په کار وپېژو، موږ خپل تر سره یو خاور را دلته پراته د درې سنګر داسې ډېر زموږ دلته راغلي، تر اوسه موږ سره نه تولاد شوی، زموږ سره شوی شوی د ځینو معبن د سار به سار را دي، اوس هم بارانونه شروع دي، یخونه شروع دي، سهار چې موږ یو کوچنی مل شي موږ ته د همددې موسسې څخه بیا خیر نه را رسېد، اوس هم مسلمانانو کوچنیان ضعیف دي، ناجوړې دي، نو دا موسسات که داسې کوم د خیر کار کوي یا د ګټې کوي زموږ سره دا کار وکړي، زموږ سره دا همکاري وکړي، کومک راکوي چې موږ ته سروې را کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
پروزګان کې د سولې په نوم د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. په دې مسابقو کې 8 ټیمونو برخه لرله چې 25 ورځې دوام وکړ. له ترین کوټه شریف الله شرافت راپور لري.
له جګړې ستړي اروزګانیانو دا ځل د فوټبال پیل سوي سیالیو ته د سولې نوم ورکړی و. دغه سیالۍ چې 18 ورځې دوام وکړ د 13 لوبډلو ترمنځ پیل سوي وې چې تېره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د اروزګان د فوټبال د ادارې مشر میرزا محمد امیرزی زیاتوي چې د دغه سیالیو لومړی مقام اتفاق لوبډلې، دوهم مقام رحیمي لوبډلې او درېیم مقام میوند لوبډلې خپل کړ. هغه وایي په دغه ولایت کې د نورو وختونو په پرتله اوس مهال فوټبال واده کړې او لوبغاړي مسلکي سوي دي.
اروزګان فوټبال فدراسیون له لورې 15 ورځنی ټورنمنټ په لاره اچول شوی و چې لومړی مقام اتفاق فوټبال لوبډلې خپل کړي او دوهم مقام رحیمي فوټبال لوبډلې خپل کړي، درېیم مقام میوند فوټبال لوبډلې خپل کړي او په راتلونکي کې بي ټورنمنټونو ته هم پلان لرو. دوی ټولو ته دې مبارک وي او خلکو ته به د سولې پیغام رسوو چې هغوی متاسفانه د دغه خواږه نوم او د دغه خواږه نعمت څخه بې برخې دي.
میرزا محمد امیرزی زیاتوي چې لوبې ځکه د سولې تر عنوان لاندې ترسره کړي چې د نورو ولایتونو په پرتله اروزګان زیات د جګړې قرباني دي او خلک یې له جګړو زیات ستړي سوي دي. په ورته وخت کې هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې برخه اخیستې وه زیات خوشحاله دي. دوی د جګړې له ښکېل خواو څخه د سولې غوښتنه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
خپلواک ساپی له الیشنګ ولسوالۍ څخه د لغمان لیکي چې شیبه مخکې هلته زلزله وشوه. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي خلیلزاد قطر ته رسېدلی دی که نه دی. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې تر دې دمه نه پوهېږو چې خلیلزاد چېرته دی، خو د کابل سفر پای ته رسېدلی دی او په غالب ګمان یا به په قطر کې وي یا به واشنګټن ته ستون شوی وي. عبدالعزیز غالب له مرجې ولسوالۍ لیکي که انتخابات هر څوک ګټي مهم نه دي، اقتصاد، امنیت او سوله مهمه ده. جعفری لیکي ک نوماندان د انتخاباتو پایلې ونه مني وضعیت شای بحراني شي. عبد الواحد مدقیق لیکي باید ټول لوري د انتخاباتو نتیجې ومني. احمد الله میوند خلیکي چې واکسیناتور دی معاشونه یې ژر نه ورکول کیږي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاري بلي کې هر افغان چې د خپل وطن دفاع د سر په بیه کوي حقیقي شهید دی. او شمس الرحمن له چین څخه لیکي د شینوارو کوټ هسکی مینې او په چیراګام له مشرانو دا هیله ده چې سره راغونډ شي او د نیول شویو داعشیانو په برخه کې قانوني اقدامات وکړي ځکه چې ولسمشر دوی ته واک ورکړی. لنډ خبرونه عصمت ساروان اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې به سبا یا بل سبا اعلان کړي. د دې کمیسون ویندوی زبې سادات نن ازادي راډیو ته وویل حضرت مده بغلان او فاریاب ولایتونو د پایلو پر پاڼو له تخنیکي پلوه غور کیږي. د عبدالله عبدالله په مشهد ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله ادعا کوي چې د وبشتو ولایتونو د رایو په بیاشمیرنه کې درغلي شوې ده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د وبشتو ولایتونو رای د دریم ځل لپاره نشي شمیرلی. د ملي اردو چارواکي وایي تیره شپه د بغلان په ډنډي غوري ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په جوچان کې پولیس وایي چې رشپه په یو هوایي برید کې یولس وسلوالو طالبانو ته مرشوبله اوښتې ده. د امریکا د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید جو بایدن وایي افغانستان ته د اضافي ځواکونو له لیږلو سره د پخواني ولسمشر باراک اوباما د پریکړې مخالفت کړی و. بایدن د ولسمشر باراک اوباما مرستیال و. د پاکستان حکومت وایي هغه قاضي به لیرې کړي چې د دغه هیواد پخواني پوځي دولت مشر پرویز مشرف ته د اعدام سزا اورولې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې حال کې جاپان ته تللی چې دا هیواد هڅه کوي د امریکا او ایران ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا په اوج کې منځګړتوب وکړي. روحانی د ایران لومړنی ولسمشر دی چې له شاوخوا شلو کلونو وروسته جاپان ته ځي. او د مسکو په مرکزی برخه کې پرون پنځشنبه د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو د دفتر مخته 15 تنه په ډزو ژوبل شول. د روسیې د فدرالي امنیت د خدماتو چارواکي وایي چې په ټپیانو کې یو ملکی وګړی هم شامل دی.
په روزګان کې تر سلو لډیرو کورنیو سره ورسره تر دې مرسته وشوه چې ازادي راډیو ته د خلکو په اړه راپورونه خپاره کړل. دا له جګړو بې ځایه شوي کورنۍ دي چې مرکز ترین کوټه پناه وړې ده. په دې اړه له روزګان د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا تفصیلي راپور لري.
دا جړه د هغې مور د چې ازادي راډیو شاوخوا درې اونۍ وړاندې د دې او د یو شمېر نورو بې سرپرسته مېرمنو جګړه ځپلې او ځورېدلې ژوند په ویډیویي او اډیو راپورونو کې انځور کړی و. دوی چې د جګړو له کبله را بې ځای شوي او د کورنۍ سرپرستان یې له لاسه ورکړي وه جګړو ترې هر څه اخیستې وه او غوښتنې یې دا وې چې دولت او خیریه بنسټونه دی ورسره مرسته وکړي. دا بی سرپرسته کورنۍ چې د کورنۍ غړي د رواني جګړې پر مهال وژل شوي او دی اړې ویچ په ښار کې فکر وکړي خو د ازادي راډیو یو راپور وتوانېدلې چې دی پر کور کښېنوي او نور فکر ته اړ نه سي. له یاد یو سلو درو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو دا مرسته د تا په نوم خیریه بنسټ وکړه. اتاولا شګیوال چې دا تا خیریه بنسټ مسول دی وایي
دا ازادي راډیو د دې هغه مشکلات نشر کړي وو کتلې مې وو او بیا مې دا غي سره ارتباط نیولای دی. بیا په ټول نډیره مننه د ازادي راډیو نه کوم چې ورزګان کې موږ سره همکاري وکړله. هغه کورنۍ موږ ته پټاګه کړلې چې کم یو کورنۍ کونډې باندې وي او هغه ته مرسته ورورسوله. تقریبا دلته موږ د سل کورنۍ سره مرسته او کومک وکړلو او الله دې داسې وخت راوړي چې داسې ډېرې کورنۍ سره مرسته کومک وکړو او ان شاء الله زه ډاډ ورکوم د ورزګان ولایت کې د کونډو باندې سره به ان شاء الله بیا هم مرسته کومک کوو.
د فداسیال کې د شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې هم ازادي راډیو د هغې مور ارمان پوره کړ چې هر ورځ به خپل یوازنی زوی لاسنیولې تر درې کیلومتره مزل وروسته ښوونځي ته وړي او ارمان یې دا و چې زوی په خصوصي ښوونځي کې زده کړې وکړي او په زیاته اندازه ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم وسوه. هغه یو سلو درې بې سرپرسته کورنۍ چې سهار او ماښام له لوږې ویده کېدې او اوس ورسره مرسته وسوه زیاتې خوشحاله دي. د دې له ډلې درې مېرمنو ازادي راډیو ته داسې وویل.
زده دغه شیدان د کلاچایم د جرانتلا خوند ماجد د ازادي رادیو ارسول خوشاله ما سره کومک کړی ما ژغه درې زایر سوالیز ما نارای اوریدلیز ما کا به ډیره کومولم ډیره کومولم په غوړه زې منو خو ساري سخت دن چوینو خو چې چابدل خو زما د په غوړه چابدل یو پرکې نو لا کده ما شاند مل درلو لنر څونه د ازادي رادیو سره خوشاله يم دیتن به خیر چادر لوده دا خپل میچ مینه درلوده دا چای مینه درلوده دا پر نیاوړه مینه درلوده نه چای شې مینه در هر چې هر شې ته نه چای درلوده
مانم شپیه ده په دا غا دغه راغلی چې د ازادي رادیو زمور سره کومک کړی دی ډیره سن خوشاله یم ډیره زندګی یم چې د ما اطمینان ته یې نکې شی ورکې نه کړه ماړه کې د ازادي رادیو د اطمینان نارای واوري د زما نارای واوري د کندو د غریب نارای واوري په دا سن خوشاله ډېر اړتیا مې ورته درلوده اطمینان راباندې ژړل اطمینان راباندې بغل چې عمره څه شی ماښام ته راکوې څه شی راپخې څه شی وخورو والله خو اطمینان پخ کړی وه
ما نوم نزدانه ده دلته کونډې اطمینان راپسې دلته راغلي د ازادي رادیو څخه ډېر خوشحاله یي راجمر څه غږ در ځای ورسولی د موږ ته وکړه کې مواد را هر څه پورې راکړل خوشحالي خدای دې ونازوي دغه اړتیا مې ورته درلوده چې خلاص ورځې موږ یې اګنادي باندې کړي په شل ورځې موږ نه باندې کړي په پنځه ورځې موږ نه باندې کړي دوه شان تم په نه اړتیا درلوده او دا موږ ته دوه نه معلومې ژله کبا چی چې موږ سره په کندې د کله لپاره دا شی دوه نه دی شی دی چې په دوه درې ورځې موږ ته بخیم نه دی باندې موږ خره کا دا په دا کوله چې په پنځوس نه دوه سپي موږ دا چی چې موږ نه شګران کړي دي او په څلور په موږ شګران کړي دي موږ دا چی الفان ولاسته ګورو سارو په ځم ځان راځي
دا یوازیدا کورنۍ نه دی چې ازادي رادیو په کورنۍ ژوند کې تغییر راوستلی بلکې لدی وړاندې هم په ترینکوټ او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د خلکو په ژوند کې تغیرات راوستلی دي چې دوی څه بیلګې نورې هم په ترینکوټ کې دي چې یوې د محیب الله په نوم معلول ماشوم و د دې سره د ازادي راډیو تر راپور وروسته په زیاته اندازه مرستې وسوې او د درملنې لپاره بهر ته انتقال سو او د غراس په ترینکوټ ښار کې د محمد قسیم څلور کلن لور و چې د زړه سوری لرلی او د ازادي راډیو د راپور په مرسته د درملنې لپاره هین هیواد انتقال سو او درملنې وسو او له کورنۍ سره نغدي مرسته هم وسو
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
وړاندې د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې تاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې دې ونیس پروګرام ته مخه کړو په خوست کې ساری شو یا خوست ورسو د خوست چارواکي وایي چې تیر شپه د ملي امنیت د منصوبینو لخوا د خوست ښار اړوند سیمه کې یو موټر بم او دوه کسان ورسره ونیول شول چارواکي زیاتوي یادو ځواکونو د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند سیمه کې هم عملیات کړي او د پاکستان د ګلګت د سیمې یو اوسیدونکی چې یو نیم کال مخکې تښتول شوی و هغه آزاد کړی او په دې تورې پنځه کسان لاس په لاس نیولی دي چارواکو دغه څرګندونې نن د ملي امنیت ریاست په انګړ کې د رسنیو خبریالانو ته وکړې نور تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې
د جمعې په ورځ د خوست د ملي امنیت ریاست په انګړ کې د چارواکو لخوا موټر بم د هغه سره دوه کسان د پاکستان د ګلګت د سیمې یو اوسیدونکی چې سړی تختونکو اختطاف کړی و هغه او د دې قضیې په تورې نیول شوي پنځه کسان چې د چارواکو په وینا سړی تختونکي دي د رسنیو خبریالانو ته وښودل د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان د موټر بم او د هغه سره د دوو کسانو د نیول کېدو په باب وویل چې نیول شوو کسانو غوښتل موټر بم ښار ته داخل کړي چې د ملي امنیت د منصوبینو لخوا ونیول شول
یو موټر بم چې غوښتل د خوست ښار ته داخل شي د ملي امنیت ځواکونو آنی اقدام سره دولت او فاميلي اخر سر د مټه چینه سره نږدې په دغه ځای کې توقف کړ هغه سره دوه نفر عاملین ورسره هم ونیول یو تن تختیدل هم دی او هغه پسې موږ تلاش شروع دی ان شاء الله ډیر ضرب ونیول شي د نظامی زینې په هدف او بیا د خار منځبه هدف ګرځولې
د خوست مرستیال والی وړاندې ویل د ملي امنیت ځواکونو د جمعې په شپه د نادر شاکر په ولسوالۍ کې هم عملیات کړي او د پاکستان د ګلګت د سیمې یو اوسیدونکی چې سړی تختونکو اختطاف کړی و خلاص او په تورې پنځه سړی تختونکي هم نیولې دي
ملي امنیت د نادر شاکر په ولسوالۍ پر مربوط یو عملیات یې سازمندي کړل او هغه عملیاتو په نتیجه کې خیبر پښتونخوا د ګلګت د سیمې اوسیدونکی چې دا اختطافیانو اختطاف کړی وو په یو ځای کې ساته پیسې د غو د فامیل نه غوښتلې. ملي امنیت په دې باندې وتوانېدی چې هغه دغه بند نه خلاص کړي او هغه ځای کې چې دی بندي وو ډېر تقریبا د ده د خولې نه چې یو نیم کال کېږي چې زه دلته اختطاف شوی وم او دغلته بندي کړی وم. دغه شاته چې ولاړې 15 کسان دا هغه کسان دي چې دغه ورور یې په بند کې ساتلی وو او دا بالفعل نیول شوی دی.
د ملي امنیت منصوبینو لخوا ژغورل شوی کس خالد منصور نومیږي چې د عبدالصدیق زوی او د پاکستان د ګلګیت اوسیدونکی دی. دی وایي یو نیم کال مخکې د زنغوزیو د رانیولو لپاره خوست ته راغلی وو، دې کسانو اختطاف کړ او یو نیم کال یې په زیرزمینۍ کې ساتلی وو او د ده له کورنۍ یو کروڑ پاکستانۍ کلدارې غوښتې. ده د افغان ځواکونو مننه وکړه چې د ده له اختطاف خبر شول، ځای پیدا کړ او سړی تښتونکي
یو نیم کال مخ کې دل تر اغیل د خوست چلغوزه کاروبار د لپاره تجارت د لپاره دل تر اغیل د بیا د کسان سره ملو شم. هغه کسانو جک کړ دال تکور کې بند کړ شو، یو کوټه کې زبان کړ دے او زمونږ کورنۍ سره دومره طاقت نه لره کې یو کروڑ روپے ورکې. کله زمونږ مور پلار سره خبر کوي الته هغه کېږي جړی کې، کله هغه هم جړی کې، زه هم جړی کوم. زمونږ
د خوست ملي امنیت منصوبینو لدی نه ورځې مخ کې هم په خوست خار کې لیو پټن ځای څخه د وسلوالو د سلګونه فیرمرمیو او نورو پوځي تجهیزاتو د نیول کېدو خبر ورکړی وو.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 15 10 30 0 9 9 2 15 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسې، ساسې د خوشی په هله د دې اونۍ د خبرونه وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم، ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي. بیا به په راتلونکو اونۍ کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو. خو په دې اونۍ کې واز تاسو راغلی پیغامونه پرله پسې خبرو. په سر کې د یو اوریدونکو پیغام راخلو چې د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ خیر استوالې دی.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریاګل احمد زئی. حکومت په خوست حکومت، ننګرهار حکومت، ټول سرحدي حکومتونه، ولایتي حکومتونه کلدارې بندوي او د کلدارو بندولو خدا سنوي چې دکانداران یا د اټیو والا ته ووایي چې دا بندې کوي. دا په دې طریقه بندېږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې دی ترانسپورټ ده، د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده. چې ترانسپورټي کار منظم نه شي او کلدارې کرایه یې بند نه شي او افغانو ته وانه وړي، هېڅکله به حکومت کلداره بند نه کړي. لارې خانه کرایا کلدار د ترانسپورت پورې ټول حکومت، غیر حکومت، کاریګر، سوداګر ټول تړل شوی دي. او دا ایله کوو چې دا پیغام زمونږ نشر کړي چې چارواکو ته ورسي. یو سلام په احترام.
السلام علیکم د ایران د تهران د تاجګین هغه ځان د توو مې بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد عبدالله علی له کوټه څخه تاسو ته سلامونه کوم. سلامونه ورکړئ خراب.
سلام علیکم د ازادي راډیو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. د سپتلان د هلمند خبرې کوم. زموږ دغه د کوزما او سازانو د پروسه سکال د پنځو میاشتو ماشینه لا پاتې دي. وو بیا د غنجا په شری ول نن یې درکو سبا یې درکو پاتې دي. دغه پیغام چې راته نشره کوي سپتلا یم د هلمند ولایت. د خدای په امان سلامونه وایم.
آزادی راجیو خدا خواہش کی چدا دمخ پیغام پورے چرواک تو رسی مکتب رات جو کلینک رات جوڑی معاشمان وادغه تجایو یاد شرسته پاولس والی ته د شاولیکوټ ډیر مشکل دی ډیر مزاحمت طالبانو